پایان رسید. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشید.
من نکم سلطان سرور دوستان و در زده رادیوی وی بلخ برمانی تا شرق لست. د دې یو ساته خبرونه د راپورونو په برخه کې اوري چې د ناتو سرمنشي وای ک نړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې لبیډی کار وخلی د خطرسته چې دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوي بربادي سي. دا او نور راپورونه ورسته اوریدل سي خو خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ سوي دي. په بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د یو تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره د والي د دفتر مخته د اعتراض په تود خیمې درولې دي. او نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران ووژل. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ سوي دي. یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په آنلاین کنفرانس کې وویل د امریکا له پریکړې سره سره به نور متحد ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې سي. په راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور او حالاتو ته په کتو وارزو. په یو سخته دولارې کې یو.
We face a difficult dilemma.
یان ستولتنبرګ د خبرې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. افغانستان به د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د نن او سبا د غونډو د بحثونو یوه اساسي موضوع وي. په بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د یو تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره له لاریونو وروسته د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمې ودرولې. اعتراض کوونکي له حکومت څخه د تښتول سوي ماشوم د خلاصون غوښتنه کوي.
عبدالرحمن را رها بکنه. در غیر از او امروز ما اینجا با خیمه تحصن آمد. خیمه تحصن ما به مدت دو روز در اینجا برپا میشه.
نه کلن عبدالرؤوف کابو یو میاشت وړاندې په مزار شریف شار کې د یو خصوصي ښوونځي له مخې د وسلوالو کسانو لوري چې نظامي یونیفورم یې اغوستی و وتښتول سو. د عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې برمتګرو ترې یو نیم میلیون ډالر غوښتي دي. دی وایي له یوې میاشتې راهیسې یې له ټولو امنیتي او مسؤولو دولتي ارګانونو سره دا ستونزه شریکه کړې خو څوک یې غږ نه اوري. د بلخ د ولیوان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې روانې دي او هڅه کوي چې ماشوم ژر تر ژره د برمتګرو کله منګولو خوشی کړی. د روزګان د امیرختیار ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا پیښې د تیر میاشتې پرتله په څلو کې څلوېشت ډېرې سوي دي. د دې ولایت د امیرختیار په ریاست کې د ساري ناروغیو په وړاندې د چټک غبرګون د برخې مسؤل ډاکټر سید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات سوی دی.
پخوا په نسبت باندې پیښې زیات سوي دي او دغه تېر ماښام زموږ په نښه سمپله لیږلي وو چې په نو کې څلور مثبت راغلي دي. څلوېښت سلنه پخوا په نسبت باندې اضافه توب راغلی دی د مخکې میاشتو په نسبت.
ښاغلی سعادت ته هم وویل چې د کورونا له پایله تر اوسه په روزګان ولایت کې شپږ سوه یو څلوېښت سمپلونه اخیستل سوي چې له معاینې وروسته درې نوي مثبتې او پنځه سوه څلوېښت منفي پېښ وې او پاتې په لابراتوار کې تر پروسس لاندې دي. زموږ غږ لازادې راډیو اوري. نامعلومو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران وژل. د سیمې اوسیدونکو او پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې پر قبایلي ملکیانو پرون هغه مهال له یو بل موټر څخه ډزې وسوي چې هغوی د میرالي د سیمې په مربوطاتو کې په موټر کې روان ول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه وتښتېدل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عیدالرحمن وایي په سیمه کې یې دا ډول پیښې په پرله پسې ډول کېږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. بلخوا د پاکستان په ملتان ښار کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او له عمران خان څخه یې وغوښتل چې استعفا ورکړي. دوی دا مظاهره له دې سره سره وکړه چې حکومت پر غونډو او مظاهرو بندیز لګولی او لسګونو فعالان یې نیولې دي. پرونۍ مظاهره چې د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ تنظیم کړې وه پنځمه ورته مظاهره وه. دا غورځنګ په وروستیو کې د یولسو ګوندونو له لوري جوړ سوی دی. او په جاپان کې یو روبات جوړ شوی چې په پلورنځیو کې بې ماسک مشتریان پیژني او خبرداري ورکوي. دا روبات هغه سودا اخیستونکو ته چې ماسک ونه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبات یې روبوای نوم شي. دا روبات د جاپان د مخابراتي تحقیقاتو نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنې کوي. په جاپان کې ټول ټال 1,500 تنه په کورونا وایروس اخته شوی چې د غو څخه 2,500 تنه مړه شوی دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوسلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د دې خبرونی ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجله ته څنګه رسو ده خو په سر کې خبري برخه هم لرو. د ناتو سرمنشي وایي کڼړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې لبیری کار واخلي. د خطر څخه چې دغه هیواد د تیر دوه لسیزو بریاوي بربادي سي. یان ستولتنبرګ پرون دوشنبه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو انلاین خبري غونډه کې خبري اعلان وتول سره لدی چې امریکا په تیلی چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي د نورو متحدانو د پوځیانو شمیر به په اوسني حالت کې پاتې سي. اسما سره نور څه ترکوي.
د ناتو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي. یانس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداري ورکړ. له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې له بیلې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو، خو که له افغانستان ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرې نه ږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوې ده چې نن او سبا د ناتو د بندونو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک وباله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناتو سرمنشي ویل کله دی ډاکټر لاسه کړ چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربند مني د ځواکونو په ایستلو به ډیر وخت ونه لګی شي. شغل ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4,500 څخه 2,500 ته راکم کړي. د ناتو سرمنشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناتو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړ شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شایي په فبروري کې د ناتو سرمنشیزه جوړ شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس له خپرېدو سره د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټکنی شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي د کورونا وایروس له خپرېدو او قرنټین سره د ایچ آی وی ناروغانو درملنه له یوې میاشتې څخه درې میاشتو ته اوږده شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 1,904 نوي تنو ته رسیږي. خطر پر دې سپدېړ نور جزئیات راکوي.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو لامل چنو غړي پیژندګلوي وشي وايي. شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغي نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو لمایني وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغي اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 28 کیلو څخه 24 کیلو تر کم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ لامل یو پتی ل چې خپل ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهیش با این از دیگه قدر درک ندارن دمو روزی که مرا در شفاخانه جمهوریت گفتن ما مشکوک هستیم، خو از ما تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، مرا گفت دماغ خطا بسته کنم، همی دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر آی که مردم ما شما نمی فهمد اگر ما مجبور استیم ازشان پت کنیم دیگر.
دغه ناروغ وی نپوهیگی چنگ پا دی ناروغی اخته شوی، خو روغتیا پالان وی ده ناروغی ده لیک میتود جنسی اردی که د ناروغ وینې یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې ککړ وي او لمور څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2,204 نوي کسانو ته رسیږي چې له دې جملې څخه 3,03 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي او اوس مهال شاوخوا 1,09 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3,000 ناروغانو چې عام روغتیا وزارت ثبت کړي 2,202 نارینه دي او 1,016 میرمنې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي یوازې سکل په افغانستان کې د ایچ آی وی 113 پیښې ثبت شوي چې د کورونا وایرس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله دغه شمېر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغۍ د ملي پروګرام تخنیکی مسؤل ډاکټر احسان احسان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کورونا وایرس د خپرېدو او محدودیتونو له امله ورو شوې ده.
البته په شیوا د کار کې به څه تغییرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې لپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل، او اوس دغه درمل د درې میاشتې لپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغییرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوا د کار یا په د کار په ترسره کولو کې کېدای شي کوم تغییرات ولري.
د ښاغلي احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کورونا وایرس پر وړاندې ټیټ دی او دوی باید روغتیایي لارښوونو ته ډیر پام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایچ آی وی مثبتو پیښو شمیر د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو په پرتله افغانستان کې خورا کم دی. که څه هم په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه کره شمیر نه دی وړاندې شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان احصایې ښیي چې د 2019 کال په پای کې د دې ناروغۍ شمیر 8.3 میلیونه وچې له دې جملې څخه 15% روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري او 1.1 میلیونه یې آن په دې نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي او کنه. د ډسمبر لومړۍ نیټه په کال 1978 میلادي کې د ایډز نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه چې هر کال د مرستې راټولولو د عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځنه کیږي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دوستانو، د لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه بیلابیل تبصرې او مقالې لیکلي دي. غټ ټکی به له سالم محمد صالح خبر.
امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو په اړه لیکنه خبره کړې چې په ورستیو کې د لانجمن کېدو راپورونه ورکول سوي دي. ورسپانې لیکي که څه هم دواړه مذاکره کوونکو پر کړنلارې په اصولو کې موافقه کړې، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کړنلارې له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. افغان چارواکو ویلي د اصلي مذاکرو د کړنلارې مقدمه نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېر شنبه وویل چې د مقدمې تر څنګ د کړنلارې پر 21 مادو د دواړو مذاکره کوونکو لخوا موافقه سوې ده. نیویورک ټایمز د درویو افغان چارواکو چې له دغو مذاکرو خبر دي خبري راخستي چې ویلي دي ولسمشر غني لږ تر لږه یوه برخه جزئیات مستثنا وګڼل او ټینګار یې وکړ چې د دولت اړخته دي د اسلامي جمهوري دولت رسمي نوم وکارول سي. ورسپانه اشاره کوي چې دا مسأله مخکې هم پورته سوې و چې طالبانو پر اسلامي امارت خو حکومت پر جمهوریت ټینګار کاوه. د ولسمشر غني دغو همکارانو د یک شنبه په ورځ په دې اړه ځینو نورو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا چې آیا روانې مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي له کړکېچ سره مخامخ سي کنه، امریکایي او غربي چارواکو نیویورک ټایمز رسپانې ته په ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بغړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویلي مذاکرې له کړکېچ سره مخامخ سي نه دي بلکې نوي پړاو ته داخلي سي دي. د امریکا چاپ اتلانتیک خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې عنوان لیکنه خبره کړي. ټرمپ له ګډوډۍ ډک افغانستان جو بایدن ته پریږدي. د خبرونه په لیکنه لیکل چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي تر اوسه نه پوهېدی چې آیا په افغانستان کې د امریکا جګړه روانه وساتي او کنه. د خبرونه لیکوال زیاتوي اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي له 4500 څخه 2500 تر کمیږي. د پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلې کړي او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایدن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو، د افغانستان د لانجې د حل کیلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنگټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه شوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي. له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده. او د لیکنې په حواله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې سوي دي.
اوسمه یوه نړیواله موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او د غرض متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین به د روانې اونۍ په پای کې په بریتانیا او بل اونۍ به امریکا کې ګڼو خلکو ته تطبیق سي. د دې درمل جوړونکو شرکتونو په وینا واکسین په سلو کې 95 د کورونا پر ضد اغیزمن دی. اسما سارو نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړنی هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو 2 کې تر 9 کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په 10 پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په 10 د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولای نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري آژانس ویلي و چې فایزر کمپنۍ به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټولو ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژي د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی ان ان تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تایید وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمنی د روغتیا وزیر پینس شیان په یو رادیوي خبرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پوري تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوی چې په سلو کې 95 په کورونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په 20 هیوادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر څوک باید د 3 په منځ کې 2 ځلې 2 ډوزه واکسین شي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د نن ورځې د راپورونو برخه د دې خبرونې د راپورونو برخه هم دومره وه. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم په پته برخه کې د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې ل انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبري کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند لغزه شروع کړه. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، بغه کې داستایپسکی د مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه ذکر دا اوس چې کوم دور لمون تیریګو من بارود وخلی خراب
پزرپانه کې به لند کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي، د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډکلمه شوی شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تشل خبرو ډاک ته، ځکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه، چې مینه نه ده دانو څه دي خواګه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپل برخه ساتمه ترخه ساتمه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونیو مېرمنې په بیلا بیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني، تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سنگارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تنو سره خبري کړي او د غریپورټ پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داسي او سنگارتو کې دي چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکې هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونو سوري کړي، وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره مېن دی راتلی او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
نو بیا ګوړه راوستل یل به ساله سپک دی دا ول سوري کړي بیا چې کیوانن به وغيله به مرګه غري مونږ به چې سره دی او پاړه.
یو ځوان انجلی وایي چې وز د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج مونډلې دی.
زمانم خلا دی دا جی اف افیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا شی خبر دراواز پتوگا خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفه د چارګل نه استفاده کوي. خفیفه نو په خار کې مداراواز شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوسه کې دا خو یو د خفه یو خیشه نن دی چې باید چارګل په پوسه هر وخت کې خفه کول شي. چارګل په پوسه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوسه کوم مې خکه چارګل په ځان تماشې خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په مشومتوب کې پوسه نه د سورې کړي.
کسو په مشومتوب کې پوسه سورې کې دا ورته ختم امی غازه که د انسان غوخه پاغي ور کچري نرمه اوسي پسته اوسي. ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چره یعنی پوز سوري کوم مو ز ما غوخه ډیره شخه شوی. ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم تور نه زما مور جانې ما باندې نیو کنه وای کړي. نو اوس به زما هم د نور خویند غوند پوز سوري و چرته چې ودونه کتله نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبر کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسي الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت توسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچنی توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتني انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکې یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول
پښتانه شاعران خزینه سنگارتوک او ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول لپاره دي، د ښایست لپاره دي، یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان دی چارګول دی نتکی دی نو دا زیورات دی چې خزینه ښایست ورسره نورم اضافه کیږي او هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکاري.
دا چې چارګول به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالۍ او په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې ښارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګول ساتي.
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي. دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر را ځوابوي.
هنر جاج
مننه استاد، پښتنه دا کوم چې په یوشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی. دغه ټکنالوژۍ او دغه اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې، د متن په تولید؟
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی. نننی انسان یو ورخطا انسان ده، هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده، هر شیبه د فکر کې چې توانې وک وخت الله سبرک دی تصورات د دې چې زمان له مخ کې شوی ده او دی ورپسې زغلی، نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي. دلته ماتن هم دغسې یو شی سوی ده. نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي، خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو ماتن ژوندی وساتو، څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه، د پنځوالو په توګه، د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو. لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي. متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري، متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري.
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندې پاتې شي؟
ګوري، خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات، ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو. یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب سی لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي، پاسوان دو پیشوان به کته
مفاهیم به هماغه وي،
مفاهیم به هغه وي. زړه انرژي ګوري، ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري. نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید له لاسه ورنکو، شیبې باید له لاسه ورنکو، دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکو، ماتن باید ژوندی کړو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای. د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړلی. دیوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړلی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته شي.
انفرادیت یوه خبره او انسان بې له شکه خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ چې بل هیڅوک نشي کېدلی او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو یې هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دې هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان شي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت کې خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خوشته کنه هغه یو شته هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمونږ چې راسره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي نو زه ورته هم یا یم ماته نه ده څه وایي ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سی، متن باید آهنگین سی، متن باید په یو ژوندۍ شپېلۍ بدل سی، متن باید له تصویرونو نه ډک سی، متن باید انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي، نوې جنتونه شي، نوې ښکلاوې شي، نوې منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن مړ کیږي یا د ده آثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درست ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورئ مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر اندی شیخی له ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کاوه. ولی نن ورځ دغه مدرس شون دی چا په کار نه ده. نن ورځ دیده هاغه نابی تازه شیبی چې د شمس سره دلودلی او د شمس په مرسته دی لخپل جسمی، ذهنی، عاطفي، رواني قالبونه بهر وته او د زمان او مکان اغړه دی حقیقت تازه خونه تجربه کول او غوته دی شعر جامع و راغسل هغه خلکو ته پکار دی. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت نوزی. دی وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دی، ولو دی بل نفر متن ده، ولو که مصنوعي لولي، ولو که دی خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که دی غنی وي فلسفی شاعری لولی، ټول اسباب دی. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري. او هم باید دیتا تعهد بلری ګوري باز شاه نور هم دی چاغه دی تخلیق کار شندوی دی تخلیق کار لمنځوري للوسن کې نه انتظار زباید د شاولی کم چې دی لستن کې ولری ډیر خلک می تایید کو ګوري زه په داستانی نثر نه ما د خپل ادبی هنري ژوند لغزه شروع کړه یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل په غو کې داستایپسکی دی مال لپاره د ادبیات او د هنري ادبیات او ټول سترها اسک دایره ته معلومات خو هغه یو کتاب لري د خام ژوند په نامه یو ناول دی هلته د لیکي وای دا کتاب زه چاته نه لیکم ځان ته لیکم وړاندیز مې ورته دا د پنځګر ته ټول دنیا هیرک ټول ادبیات هیرک ټول ادبیات د ادبیات ټول ملکان هیرک دا په یاد درول چې ته تازه مخلوقې ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک بل نه لري ته هستۍ ته ژوند ته ژوندۍ په غوسترګو ګوري چې چا نه دی کتلې ته دغه نوې تصویرونه جوړ کړه دوته د کلمو جامع ور واغونده دا کلمې به رقاصي کلمې وي ژوندۍ کلمې وي دا به د ماتن په چیرې کې سننده وي رباب به وي شپېلې به وي او ترغه به خوندور سازونه وي
د څومروالي او څرنګوالي لمخې اسمګه وسنې ماتن څټول دي
وسنې ماتن متاسفانه چې لزان سره ستونزې لري یو راتم داده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډیر څټ ته پاتې یو مثلا 15 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په کچ کې نه وو چې ټول لستونکي دي د لست لپاره یو څه ولري یا دي ډیر څه ولري په دغه کلمو کې د کمیت ستونزه تر زیاته ده او رسوي حتی د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي دلته ده چې زه خپلو ورونو یارانو دوستانو همزولو کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطرې باید ونه پنځوي حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولادي خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم بیا ځان ټولنیز مقالې لیک په ټولین پهنه کې بیا زده کړه وکړه خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي د ژوند نغمه په متن واړی ته له ژوند سره په خلاص ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کی یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي د به ستر کار کړي
ډیره مننه خیر اوسې د شمس بونيري لنامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونيرو سیدونکو دی کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوي بل ساتلې د فنکار په نننۍ برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک او پښتنم کوم چې زموږه هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثرا مشان خلک تاسو پیژنې تاسو له نام سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی تاسو له تخلیق سره تاسو له کارونو سره ډیر نه یاشنا کچیرته یو ځوان موږ او تاسو اوري نو شمسې باغ څنګه پیژنې
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم بنیادی او ابتدایي خبره ده چې دنیا پوهان او ریکواران دا وي چې کم سړک
کار نشی کولی هغه خبرې کوي، او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي، چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شوم، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوم، د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوم، او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم، او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعرې کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یوه خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل په شونډو شاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو، موږ بارود وخلي خلق شو، زموږ ستاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلي دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو، او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق، د قلندر مومند سره ناسته پاسته، د امیش خلیل سره، د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په 1971 کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کارکون ضرور وم. خدا را چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې، د ولی خان په موجودګۍ کې، په ټولو جلسو کې، دا چې په ملکن ډیویژن کې شوې ده، موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل بدا شعرونه زموږ د خلکو په کوڅو کې ول، چې ګل دی کدو ګل دی، که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی، او ګل دی کدو ګل دی. دا به موږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې، او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم، نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه، یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یا د دولت او د ملګرو په حکومت پاتې. بیا چې زه پاتې شوی، نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 10 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی دی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده، نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولې ده، کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولې ده، او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم. نو که قید ته تللی یم، ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اوریدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو که چیرته یو شعر درنو اوریدونکو ته،
څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه، نو دا چې نن هم چې مونږه په کوم جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملې وو دا کله هر چا غونډه وي ادبی او شعری نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پیژندلو د خپل فکر د پیژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسو شعرونو باندې وکړو. زه به تا ته دا ووایم چې ټول وطن مې په جنگونو کې په زور دی جنگونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی ټول وطن میں پ جنگونو کی پزور دے دا کلر دے دا کبر دے زما رور دے خدایا امن استقرار پکی پیدا کا دا غلوی افغانستان خو زما کور
واہ واہ خدایا امن استقرار
پکی پیدا کی دا غلوی افغانستان خو زما کور دے او بیا چې ال تذکم ځوانان ته مخامخ کېږه موږ ته خپل پیغام ورکوم نو غیته زدا چې پټو ټو 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 یو وطن تقسیم
پټو ټو ټو ټو
ټوټو ټوټو می یو وطن تقسیم دی زچ لر او بر ته ګورم نو نیم دی ټوټو ټوټو می یو وطن تقسیم دی زچ لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا پلار نه روانېږي
باچا خانه ستا
پلار نه روانېږي دا پښتون زکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه وی
شمس ډیر مننه ژوندۍ اوسي ستا شاعری لکه څومره چې ما لوستې دا څومره چې دا مونږ اوس واورې دا تر ډیره پوری قام پالنه تر ډیره پوری بیا د پښتنو په دغه روان ویرجلی حالت باندې د جړه کړي د فغان دی کړي سر لاول ستا په شاعری کې هم دا وکنه اول د نور شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعری وو بیا ورسته قام پالنه ته راووخت
اور نه خبره خدا دې چې چری بل پردو دا تاسو زه خبرو کوم او حقیقتونه پوښت کوم نو دا به زه خپل زمير سره سيادت کوم هر د نوی دور چې سره شعر کیږي نو هغه چې خپل د ځواني د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغه ارمان او د هغه تکل چې کده د خامخوي خدایو خبر چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودرې نو هغه به یوازې حسن ته ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو دغه شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې د خاصیتونو چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لوته پخلی خدا چې کوم په ماشیا کې په ټولنه کې تم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو اغه نه پس کولمبي شاعرۍ کې خو زه به دا وایم چې ما ته خپل یو دوا یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تاره ته مینا کې پرورو را چورې
تاره ته
مینا کې پرورو را چورې جانان استاد داسه په مزه مزه مسکلې او دومره مخندله چې تا اوخ کې څه سوال
دومره مخندله چې تا
اوخ کې څه سوال ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه
واه واه
ما دا غي اوخ کنه جامونه
جوړه
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه واه
او ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته
ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کوم شراب در نه وختلې او تا ورته جام بدل کې شونډې ورکړې خدای راشي بیا دراتم چې زه چا نه متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم نو دویم د دویم دور د شاعرۍ اغاز ما د دینه کړې هغه دا چې نس کل ګنا ده نس کول کفر دی
نس کول ګنا ده نس کول کفر دی
بس د مولا خپ کول کفر دی خپل جماعت کې ځان ته چړي غړي زما تشډمو ته قتل کفر دی او پیغله جماعت ترا وته ویلي توبه توبه مولا لتل کفر
ډیر مننه شمس په اخر کې بزمګه ځوان کول شاعران چې تاسو غغوري زمګه رادیو مجله زمګ ډیر ګنډ شمیر ځوان شاعر لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپاله شاعر په توګه دی و داسي چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی، مبارزه دی کړی، دا منډي ترډي دی وهلي، لوګي تاتندې دی تیری کړی دی. هغوی ته د پیغام څه دی؟ لنډ پیغام ورته.
د ټولو غټه خبره خدا له چې د ژوند زو درېو کالو ته ورسېدم او روان شم. د ژوند په دې درېو او یا کال کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده، دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر د پار زه جنګېدل چا ته مشاعري کړې ده، زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي، چې زه مړله شم، چې زما فکر مړله شي او دا لاره مړله شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکاره فریبا ظاهری راوروي.
زرپانا دا اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده، خدای خدای میکول چې څه څه سوي وي، لکه چې دعا مې قبل سوي و. د په خندا غیر راکړه، تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګیدلې و، د شزې ترمړنې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوا ډوا، خو اوس کوټه چارو ده. په الماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته دریږي، دا ور په یادیږي، چې په کوټه کې کښینی، د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې را مخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبیې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویل د سړی تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کاوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه را ووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته، را ژغ یې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه وو. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم، د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کولیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کولیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل وی بن او کین چرت زی بن، لار بدل وی بن او کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زما زما خبری پاتی دی اثر زما زما خبری پاتی دی.
یوی خبرې ته مجبور یم دا به وساتم، گنی توبه می و چې هیڅ بزړه کې نه ساتم. یوی خبرې ته مجبور یم دا به وساتم، گنی توبه می و چې هیڅ بزړه کې نه ساتم. په یو کې مینه دا او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم او زړه ساتم. یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتم. چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتم تراخه ساتم. ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، د سترګو کسي چې تمام ورځ کاږه ساتم. نور مو ویریگا د نظر تا او بدی و نسیزی، نور ز پسترو کی نظر سره وبساتما. په هر محفل کې می ملګری تش په دغه رټی، چې د محبوب نامه پینځه وخت په خلا ساتما.
باوجود د دې چتا تلا رنا چس رلا رجوڑنا الب چس رلا رجوڑنا لپار جوڑنا
فیواد زن لپار جوڑنا
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.